یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د غرمې 12 بجې شوې. السلام علیکم. د ولسمشر لومړی مرستیال یو ځل بیا پر طالبانو لفظي بریدونه کړي او ویلي دي طالبان په سوله ییز ژوند باور نه لري. اروپایي هیوادونو سر لنن نه د کورونا پر ضد واکسیناسیون پراخ بهیر پیل کړی. د غرمنۍ خبری خپرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې شفیق عیار مختوړي. مخکې دی چې د او نورو راپورونو ته راشو، پام وکړئ د دې سات خبرونو ته احمد تکلی وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مدني فعالې فرشتې کوهستاني د وژنې په تور د دوو کسانو د نیولو خبر ورکوي. د سالنګ لویه لاره د موټرو د تګ راتګ پر مخ بنده شوې ده او په ایران کې د سختې واورې د ورېدو له کبله لږ تر لږه 10 کسان مړه شوي دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د مدني فعالې فرشتې کوهستاني د وژنې په تور دوه مشکوک کسان نیولې دي. د دې وزارت ویان طارق آریان پر ټویټر په یو بیان کې ویلي دي چې له نیول شویو کسانو څخه تحقیقات روان دي. فرشته کوهستاني او ورور یې د پنجشنبه ورځې په ماښام د کاپیسا ولایت په حصه اول ولسوالۍ کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو ووژل شول. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کوم چا یا ډلې نه دی منلی. د سالنګ لوی لاره له تیر ماښام راهیسې د موټرو د تګ راتګ پر مخ بنده شوې ده. د سالنګ د ساتنې او څارنې د ادارې مشر عبدالبشیر افغانزوی ازادۍ راډیو ته وویل د درنې واورې او طوفانونو له کبله دا لاره بنده شوې. افغانزوی وایي د کابل او شمالي ولایتونو ترمنځ د تګ راتګ دا لاره به تر هغو بنده وي چې د واورې ورخت کم او د خوندي تګ راتګ ډاډ رامنځته شي. د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې د هیواد په ګڼ شمېر ولایتونو کې د واورې او باران اټکل کړی او خبرداری ورکړی چې په ځینو سیمو کې ښایي سملاسي سیلونه هم راوځي. د پکتیا په مرکز ګردیز کې دوه سیمه ییز پاڅون کوونکي د وسلوالو مخالفینو په برید کې ووژل شول. د پکتیا د امنیه قماندانۍ ویان حیات الله نظامی ازادۍ راډیو ته وویل دغه پاڅون کوونکي تیر ماښام د ښار په لومړۍ حوزه کې و چې ناڅاپه پرې وسلوالو برید وکړ.
پکتیا ولایت د لومړۍ امنیتي او زیاړوند د لرګوی اډې په سیمه کې وسلوالو طالبانو د ښځو له جامو څخه په استفادې د پاڅون کوونکو پر سرتیرو باندې وسلوال برید ترسره کړ. بدبختانه په دې برید کې زموږ دوه تنه سرتیري شهیدان شوي دي.
خغلی نظامی وایي چې برید کوونکي له سیمې تښتېدلی دي. نوموړی زیاتوي چې د ډزو پر مهال څلور ماشومان هم ټپیان شوي چې حالت یې د اندېښنې وړ دی. سیمه ییز پاڅونوال هغه محلي ځواک دی چې د دولت په ملاتړ یې وسلې اخیستې او د خپلو سیمو ساتنه کوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ګڼو هیوادونو د کورونا وایرس د نوې بڼې چې چټکه خبریږي د ثبتولو خبر ورکړی. څلور پیښې په اسپانیا، یوه په سویډن او دوه په کاناډا کې ثبت شوې دي. د کورونا دا نوی ډول چې تر اوسه پورې نه ده ثابته شوې چې د واکسین پر وړاندې مقاومت څه ډول دی، په هانګ کانګ، سنگاپور، استرالیا، فرانسې، جاپان او فلیپین کې هم موندل شوی دی. د کورونا دا نوې بڼه چې ویل کېږي ډېر ژر خپریږي، خو د مخکینۍ هغې په شان وژونکې نه ده. لومړی پلا په برتانیا کې خپره شوه. بلخوا په یو شمیر هیوادونو کې د کورونا پر ضد د واکسیناسیون له پیلېدو او د کورونا د نوې بڼې له ثبتېدو سره هم مهاله په نړۍ کې په دې وایرس د اخته کسانو شمیر تر 80 میلیونو واوښت. د جانز هاپکنز پوهنتون لخوا د خپرو شویو شمیرو له مخې د کورونا وایرس د خپرېدو له پیله تر اوسه په نړۍ کې نږدې 1,000,000 کسان په دې وبا مړه شوي دي. د جمعې ورځې په وروستیو ساعتونو کې اروپایي ټولنې ته د فایزر او بایوانټیک د واکسین له رسېدو وروسته د جرمني، هنګري او سلواکیا په شان د اروپایي ټولنې ځینو هیوادونو د شنبې له ورځې د واکسین تطبیق پیل کړی دی. د جرمني د خبري اژانس ډي پي اي د راپور له مخې په دې هیواد کې لومړنی واکسین یوې زړې ښځې ته ورکړل شو چې 101 کلنه ده. په ایران کې د سختې واورې د ورېدو له کبله لږ تر لږه لس کسان مړه شوي دي. د ایران دولتي ټلویزیون پرون شنبه وویل چې یو شمیر غرختونکي هم بې درکه شوي. د دې ټلویزیون د راپور له مخې د تهران د شمال په غرنۍ سیمه کې له څو ورځو راهیسې تیز توپان او شدید واوره دوام لري چې له کبله د ایران په ځینو برخو کې لارې بندې شوي دي. سیمه ییزو رسنیو د راپورونو له مخې ښایي د واورو او دروند طوفان له کبله د مړینو شمیر زیات وي. او سر لنن یک شنبه د میلیونونو امریکایانو د وزګارۍ معاش قطع کیږي، ځکه چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کورونا وبا له اقتصادي زیانونو سره د مقابلې لپاره د کانګرس د پریکړې له توشه ډډه کړې. منتخب ولسمشر جو بایډن ویلي چې د ولسمشر ټرمپ لخوا د کانګرس د پریکړې نه لاسلیک کول به ناوړه پایلې ولري. ولسمشر ټرمپ د سه شنبه په ورځ د کورونا د خپرېدو له وجې له اقتصادي ستونزو سره د مقابلې لپاره د کانګرس لخوا د 1.2 میلیارد ډالر مرستې پر تصویب سخت انتقاد وکړ او ویل چې هغه به ویټو کړي. د دې پریکړې د ویټو په صورت کې څه باندې 11 میلیون امریکایان هغه معاش له لاسه ورکوي چې د بیکارۍ پر مهال یې اخلي، او دا خطر هم شته چې د فدرالي ادارو د میلیونونو کارکوونکو معاش قطع شي.
د افغان ولسمشر لومړی مرستیال وایي مرکچی پلاوی سره لکتنې وروسته ورته څرګنده شوی چې طالبان په سوله ییز ژوند باور نه لري.
هغه د بیان ازادي ده، هغه د ښځو د حقونو موضوع ده، او که هغه د افغانستان د بنسټونو له منځه وړل دي تر څو یو مکمله انارشي او یو ګډوډي رامنځته شي.
نن وبا ته د چمتووالي نړیواله ورځ ده. چارواکي وایي افغانستان کې کورونا وبا ته هم چمتووالي تر پخوا ښه شوی.
په لومړیو کې موږ د معایناتو ظرفیت ټیټ و، د 5000 په شاوخوا کې موږ دغه ظرفیت لرو. اکسیجن ستونزه وه چې هغه اکسیجن ستونزه هم حل شوې ده.
پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل یو څلوېښت کاله پوره شول، لا یې هم اغېز پاتې دی.
شوروي اتحاد تجاوز په وخت کې زموږ شاوخوا 15 میلیون افغانان مهاجر شو.
نن په اروپایي هیوادونو کې د کورونا ضد واکسین پیلېږي. نور راپورونه هم شته. دویمه نیمایي د ښځو په اړه نور بس د خپرونې ته ځانګړې شوې. هیله ده ملتیا مو وکړئ. راځو د خپرونې د سر موضوع ته. د ولسمشر غنی لومړی مرستیال امرالله صالح وایي طالبان له افغانانو سره په سوله ییز ګډ ژوند او نوي افغانستان باور نه لري. نوموړی وایي د دوهې تړون دغې وسلوالې ډلې ته یو کاذب غرور پیدا کړی. د ولسمشر لومړی مرستیال دغه څرګندونې نن سهار د شپږ نیمو بجو په غونډه کې کړي. همکار مو له کابل راسره دی، د دغو خبرو نور جزئیات وړاندې کوي. مهرباني وکړئ.
ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح یو ځل بیا طالبانو ته د نیوکې ګوته نیولې. امرالله صالح د یکشنبې ورځې د شپږ نیمو بجو د غونډې په راپور کې پر طالبانو تور لګوله چې له افغانانو سره ګډ سوله ژوند نه غواړي او پر نوي افغانستان هم باور نه لري. ښاغلی صالح طالبان تورن کړي چې د دوهې له تړون وروسته یې پر ځان یو ډول کاذب غرور پیدا کړی او غلطه لارې یې ټاکلې ده. خو د ولسمشر لومړی مرستیال افغان امنیتي او دفاعي بنسټونو ته لارښوونه کړې چې طالبان په خپلې غلطۍ پوه کړي. پخکارا دا د افغانستان امنیتي او دفاعي بنسټونو ته یو امر دی چې طالبان وځپي. دا څرګندونې په کابل کې د وروستیو نامنیو او هدفي وژنو په ولایتونو کې د جګړې له زور اخیستو وروسته کیږي. د ولسمشر د لومړي مرستیال د مطبوعاتي دفتر رئیس رضوان مراد وایي د طالبانو لخوا په یو وخت کې سولې ته ژمنتیا ښودل او بلخوا د جګړې شدت، هدفي وژنې او بمي چاودنې متضاد اعمال دي. ښاغلی مراد نن ازادي راډیو ته وویل
لا هم د طالب فکر همغه فکر دی، لا هم دوی په همغه مسایلو فکر کوي. کاغه د بیان ازادي دی، کاغه د ښځو د حقونو موضوع ده، او کاغه د افغانستان د بنسټونو له منځه وړل دي تر څو یو مکمله انارشي او یو ګډوډي رامنځته شي، او دوی په خړوبو کې بیا مایانو نیسي او د بادارانو هغه ستراتیژي عملي شي.
د ولسمشر لومړی مرستیال دا سمال پر طالبانو سخت نیوکه کوي چې پرون د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله په ټاکل شوې نیټه د دواړو لویو ترمنځ د سورې خبرو د بیا پیلېدو غوښتنه وکړه. د افغانستان دولت او طالبانو پلاوي د مرغومي په 15مه د سولې بیا ځلي خبرې پیلوي. خو د ولسمشر لومړی مرستیال که څه هم د اوسني بحران د پای لپاره د سولې خبرې مهمې بولي، خو زیاتوي د بحران د حل لار یوازې له دوهې یا قطر نه تیریږي. طالبانو تر اوسه د ولسمشر د لومړي مرستیال د نویو څرګندونو په اړه خبرګون نه دی خوځلی، خو له دې وړاندې هغه له صالح د سولې پر وړاندې یو خنج بللی و.
ډیره مننه همکار مو په کابل کې چې ویلې د ولسمشر غنی لومړی مرستیال امرالله صالح وایي طالبان له افغانانو سره په سوله ییز ګډ ژوند او نوي افغانستان باور نه لري. له دې وړاندې هم ښاغلی صالح پر طالبانو ورته لفظي بریدونه کړي چې طالبانو دا خبرې او دا دریز د سولې په وړاندې یو خنډ بللی دی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
نن د دسمبر 20مه وبا ته د چمتووالي نړیواله ورځ ده. کورونا ویروس یا کووید 19 ناروغي یو له وبایي ناروغیو ده چې سږکال په ټوله نړۍ کې انساني تلفات واړول. دغه ناروغي نه یوازې خلکو ته ځاني زیانونه واړول، بلکې له اقتصادي پلوه هم نړیوال له ګڼو ستونزو سره مخ کړل. په دغه راپور کې مو په افغانستان کې د دغه ناروغي له امله د خلکو ستونزو ته لنډه کتنه کړې.
که څه هم پیړۍ پیړۍ مخکې په نړۍ کې داسې ناروغۍ هم وې چې په میلیونونو خلک یې مړه کړل، خو اوس کرونا یوه له هغو وبایي ناروغیو شمیرل کیږي چې د یو شمیر خلکو یې ژوند واخیست او له یو شمیر نورو یې آرام. نثار احمد په اروزګان ولایت کې د بادامو پلورلو دوکان لري. د وایي کرونا ویروس یې پر کاروبار ژور اغېز کړی. شهید الله بیا په خوست ولایت کې د بوټانو سوداګر دی. دی وایي د دغه ویروس په خپرېدو سره د کاروبار کمرنګ شوی دی.
دوه درې میاشتې کارانتین کې بند وو. د کارانتین د بندېدو کرایګان هم زموږ څخه د مارکیټ مالکینو واخیستې. نو مخکې به چې بوټانو ته ضرورت درلود یو په ځای واخیستل. اوس چې د تیر کال بوټونه ورسره پاتې وي نوي نه اخلي، ځکه غربت وهلي دي، کارانتین وهلي دي، کرونا له امله کاروبارونه په ټپه درېدلي دي.
د ډسمبر 20مه اوبا ته د چمتووالي ورځ په افغانستان کې د کرونا ویروس د خپرېدو د یو 500مې اونۍ دوهمه ورځ ده. دا ویروس په لومړي ځل د چین په ووهان ښار کې خپور شو. له هغه ځایه په کم وخت کې په تدریجي ډول تر ټولې نړۍ ورسېد. چین، ایټالیا، جنوبي کوریا او فرانسا د هغو هیوادونو د قطار په لومړی سر کې دي چې د کرونا ویروس له پراخه کچې خپراوي سره مخ دي. خو تر دې وړاندې هم داسې ناروغۍ وې چې د میلیونونو انسانانو ژوند یې اخیستی. طواغون، تور طواغون، اسپانیوي انفلونزا، آسیایي انفلونزا، ایچ آی وي او د خوږې انفلونزا هغه ساري ناروغۍ او ویروسونه دي چې ځینې یې لا هم په نړۍ کې شته او پیښې ثبتېږي. دغه ویروسونه او ناروغۍ د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې لومړی پیښې ثبت شوي او بیا نورو هیوادونو ته انتقال شوي دي. او د روغتیا نړیوال سازمان د هر یوه د خپرېدو جلا جلا لاملونه په ګوته کړي. د روغتیا نړیوال سازمان بیا تل د دغو وبایي ناروغیو لپاره وقایوي لارښوونې وړاندیز کړي. که څه هم دغه سازمان تر دې مهاله د کرونا ویروس د درملنې لپاره کوم درمل یا واکسین نه دی جوړ کړی، خو د امریکا، روسیا او بریتانیا په ګډون یې په یو شمېر هیوادونو کې د جوړو شویو واکسینونو تطبیق روان دی. د روغتیا نړیوال سازمان تر دې دمه یوازې د روغتیایي لارښوونو په عملي کولو ټینګار کړی. د مسکونو کارول، د ټولنیز واټن مراعاتول او په پرلهپسې ډول په صابون د لاسونو مینځل هغه لارښوونې دي چې روغتیا پالان یې په عملي کولو ټینګار کوي. خو هغو کسانو ته چې زکام یا د ستوني درد ولري د قرنطین کولو لارښوونه شوې ده. دا ټولې لارښوونې هغه څه دي چې د دغه ویروس د لا خپروي د مخنیوي لپاره چمتووالی بلل کیږي. خدا چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د دغه ویروس د لا خپرېدو د مخنیوي په برخه کې څه چمتووالی لري. د دغه وزارت مرستیال ویاند نورالله ترکی ازادي راډیو ته وویل
کرونا چې افغانستان ته راغلی تر اوسه پورې ورته په کافي اندازه لوازم تدابیر نیولي او پلان هم لرو چې باید ورته نور هم زیات کړو. مثلا په لومړیو کې موږ د معایناتو ظرفیت ټیټ وو. د 5000 په شاوخوا کې موږ دغه ظرفیت لرو. اکسیجن ستونزه وه چې موږ د اکسیجن ستره ستونزه درلوده په هیواد کې. هغه اکسیجن ستونزه هم حل شوې ده.
خو خلک له افغان حکومت غوښتنه کوي چې له دې عمله د له زیانمنو شویو وګړو سره مرستې وشي، مالیات یې راکم شي او روغتیایي اسانتیاوې دې زیاتې شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په خصوصي او دولتي روغتونونو کې د کرونا ویروس له خپرېدو تر دې مهاله په ټول هیواد کې 1,92,000 او 1,13 مشکوکې پیښې معاینه شوې چې له دې شمېر 1,500 او 841 مثبتې تایید شوي دي. دغه وزارت په خبره ل د شمیر 1000 او 12 کسان بیرته راغیدلی او 2105 تنه مړه شوې دي. همدارنګه د محل د هیواد په بیلابیلو روغتونونو کې 1950 فعال ناروغان بستر دي چې 318 یې په عاجلو یا بیړنیو خونو کې دي. د هغه شمیرې دي چې د روغتیا وزارت له ازادي راډیو سره د شنبه یا د دسمبر په 16 شریکې کړې دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځي او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړي.
اوس هم د چې د ورځې اقتصادي پیښې څه دي احمد تکل ته وغوښ شو.
د افغانستان د ترافیکو عمومي ریاست وای پر داسې یو الکترونیکی سیستم کار کوي چې د ترافیکو جریمو ټولې پیسې د دولت خزانه ته لیږدوي. د ترافیکو عمومي ریاست د احصایې او پلان مدیر عبدالودود خیرخوا ازادۍ راډیو ته ویل چې دا سیستم به په نږدې ورځو کې جوړ شي او ترافیکي جریمې به د بانکونو له لارې په شفاف ډول تحویل شي. دغه ریاست هر ورځ په کابل ښار کې له 500 څخه تر 600 افغانیو پورې ترافیکي جریمې ټولوي چې په وینا یې په کال کې 1 میلیارد افغانیو ته رسیږي. اوسمهال داسې شکایتونه شته چې دا پیسې تر ډیره د دولت د خزانې پر ځای شخصي جیبونو ته ځي. خو د کابل د ترافیکو ریاست ډاډ ورکوي چې دا ستونزه به ژر تر ژره هواره شي. افغان حکومت غواړي چې د صرافانو انفرادي جوازونه پر شرکتي جوازونو بدل کړي. د صرافانو د سرتاسري شورا رئیس میر افغان صافي وایي چې 13 ورځ له ولسمشر اشرف غني سره په غونډه کې په بیلابیلو برخو کې د صرافانو ستونزې وړاندیزونه او غوښتنې شریکې شوې. نوموړي ویل چې د صرافانو اساسي غوښتنه دا ده چې مالیه ثابته او برېښنایي شي. په دې غونډه کې چې د مالیه وزیر عبدالهادي ارغندیوال هم حضور درلود وویل خاغلی ارغندیوال وویل چې د وزارت هڅه کوي خصوصي سکتور لا زیات پیاوړی شي. د بیلابیلو اصنافو مالیات راټول او صرافانو ته د شرکتي جواز په ویش سره به دا ستونزې حل شي. ولسمشر غني د 13 ورځې په غونډه کې ډاډ ورکړ چې د صرافانو ستونزې باوري شي او هڅه داده چې د صرافانو فعالیتونه لا زیات منظم او انتقالات برېښنایي شي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لځینو بهرنیو اثارو سره افغاني په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر و او افغاني شل پوله، یو یورو 3 افغاني شپېته پوله، یو انګلیسي پاوند 103 افغاني، یو سعودي ریال 6 افغاني 540 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغاني 15 پوله، زر هندي روپی 1040 افغاني او زر پاکستاني روپی 409 افغاني.
مقابله ازادي رادیو نه اوري. اوس هم ورزو یوې نړیواله موضوع ته. نن د اروپای ټولنې په نږدې ټولو هیوادونو کې د کورونا پر ضد واکسیناسیون پراخ بهیر پیلېږي. پرون ډیرو دغه اروپای هیوادونو اعلان وکړ چې د کورونا ضد واکسین لومړنۍ محمولې ورسېدلې. دا په داسې حال کې ده چې د کورونا وایروس بدلون موندلې بڼې ته اندېښنې په زیاتېدو دي. همکار مو اجمل ان دغه موضوع تعقیب کړي. دا مهال را سره د ټلیفون په کرښه د انسب ستړي مشي. څنګه اروپای ټولنه کې د واکسین د تطبیق بهیر پیل شوی او کنه د ورځې په تراس کې به پیلېږي؟
سهار وختي په ګڼو هیوادونو کې، په اروپایي هیوادونو کې د واکسینو د عملي کېدو دغه بهیر پیل شوی. د اروپایي ټولنې ګڼ هیوادونه نن د دسمبر په 20 نیټه د کووید-19 ناروغۍ پر ضد د واکسینو دغه پراخ کمپاین په داسې حال کې پیلوي چې نن ملګري ملتونه د نړیوالو وباګانو په وړاندې د چمتووالي ورځ هم لمانځي. د واکسینو دا پروګرام د دې نړیوالې وبا د پای ته رسولو لپاره د یو چانس په توګه تبلیغیږي. کرونا وبا په نړۍ کې اقتصادونه ځپلي او په تیر یو کال کې تر 1.5 میلیون زیات کسان په ټوله نړۍ کې وژلي. د کرونا ضد واکسین په دوزونو بار لاري د زړو خلکو د پالنو مرکزونو ته په بیلابیلو اروپایي هیوادونو کې استول شوي. څوک چې د کرونا په وړاندې ډېره سي پذیر ګڼل کیږي، روغتیايي کارکوونکي هم په لومړنیو کسانو کې دي چې د کرونا پر ضد واکسین ورته ورکول کیږي. د اروپایي ټولنې مشرانو دا د بریا ورځ یاده کړې ده. او د 2020 کال په اوږدو کې د دې ټولنې په 28 هیوادونو کې ټولو لویانو ته د کرونا واکسین د تطبیقولو هدف ټاکلی. دوی همدارنګه ژمنه کړې چې په ټوله اروپایي ټولنه کې به د واکسینو ته د خلکو یو ډول لاسرسی باوري کړي. درې هیوادونو جرمني، هنګري او سلواکیا په یو وخت په ټوله اروپایي ټولنه کې د دې واکسینو د ګډ پایل بهیر له دې کبله یو څه ګډوډ کړ چې دوی لا پرون یعنې د شنبې په ورځ وختي د کرونا د واکسینو د لومړنیو دوزونو ورکول پیل کړي وو. د جرمني د روغتیا وزیر جینس شپان پرون په خپل هیواد کې د کرونا ضد واکسینو پایل ستره ملي هڅه وبلله او د دې عملي کول د کرونا وبا د ماتولو لپاره اړین وبلل. په چک جمهوریت کې نږدې 10,000 دوزه واکسین د پراګ روغتونونو ته رسیدلي. د دې هیواد صدر اعظم اندري بابش ویلي غواړي په لومړنیو کسانو کې واوسي چې دا واکسین ورکول کیږي څو نورو ته بیلګه شي. هغه واکسین چې په اروپا کې د کرونا پر ضد ورکول کیږي د فایزر او بایو انټیک کمپنیو لخوا جوړ شوی دی. ویل کیږي چې د دې واکسینو ویش ښایي له دې کبله چې باید په ډیره سړه هوا کې وساتل شي له ننګونو به ډک وي. جرمني، فرانسه، ایټالیا، اتریش، پرتګال او اسپانیا پلان لري چې په پراخ ډول نن د دې واکسینو ورکول له روغتیایي کارکوونکو پیل کړي. له اروپایي ټولنې بهر برتانیا، سویس او سربیا هم په وروستیو اونیو کې لا د کرونا پر ضد د واکسینو پروګرام پیل کړی. په اروپایي ټولنه کې د کرونا وبا پر ضد د واکسینو ورکول په داسې ورځ پیلېږي چې ملګري ملتونه په ټوله نړۍ کې د لومړي ځل لپاره د وبایي ناروغیو په وړاندې د چمتووالي ورځ لمانځي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تیدروس ادهانوم گبریسیس نن په یو ویډیو پیغام کې خبرداری ورکړی چې کووید 19 به وروستۍ نړیواله وبا نه وي. نوموړي همدارنګه د نړیوالو وبایي ناروغیو په وړاندې د نړۍ د هیوادونو په غبرګون سخت انتقاد کړی.
ډیره مننه همکار مو اجمل اندو چې ویلې نن د اروپایي ټولنې په نږدې ټولو هیوادونو کې د کورونا پر ضد د واکسیناسیون پراخ بهیر پیل شو. پرون دغو هیوادونو ته په کورونا د کورونا واکسین لارې راورسېدلې. دا په داسې حال کې ده چې د کورونا ویروس بدلون موندلې باندې ته اندېښنې په زیاتېدو دي.
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
لورپا تر امریکا
لا
آسیا تر آسترالیا آزادی رڈیو واورئی اوزان خبر کرئی.
پرون د جدي شپږمه په افغانستان د شوروي اتحاد د یرغل یو څلوېښتمه کلیزه وه. که څه هم د شوروي ځواکونو په افغانستان کې له 9 کلونو وروسته ماتې وخوړه، خو پر افغانستان د جګړو اغیز لا هم دردونکی او مرګونی دی. افغانستان ته د شوروي میراث څه دی؟ په دې راپور کې مو لنډه کتنه ورته کړې.
د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونو د 1950 کال د جدي پښپاګمه پر افغانستان یرغل وکړ. دغه ځواکونه د افغانستان د پخوانی جمهور رئیس حفیظ الله امین د قتل او د ببرک کارمل د کرسۍ کېناستو پر مهال راننوتل. پر افغانستان د شوروي اتحاد له یرغل وروسته د دغه هیواد په بیلابیلو سیمو کې د خلکو پاڅون پیل شو. احمد کاریاب چې هغه مهال له پخواني شوروي ځواکونو سره په جګړه بوختو، هغه مهال د هیواد تیار دوره بولی او په خبره چې افغانستان ته د شوروي میراث جګړې، وژنې، کډوالۍ او بدمرغۍ وي. دغه جهادي قومندان په خبره افغانستان لا هم د هغه مهال ترخی خاطرې تجربه کوي. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي چې هغه مهال شاوخوا 5 میلیونه افغانان نورو هیوادونو ته کډوال شول او شاوخوا 2 میلیونه نور په هیواد دننه بې ځایه شول. د دغه وزارت سلاکار عبدالباسط انصاری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
شوروي اتحاد تجاوز په وخت کې زمونږ شاوخوا 5 میلیون افغانان مهاجر شو، چې ګڼ شمېر یې په دواړو ګاونډي هېوادونو کې لکه پاکستان او ایران کې مهاجر شوي دي، چې تر اوسه هغوی په دواړو ګاونډي هېوادونو کې خپل ژوند تېروي.
خو د پوځي چارو کارپوه عتیق الله مرخیل وایي شوروي د افغانستان ځواکونه په نوو او مډرنو وسلو تجهیز کړل.
ډېر
نو افغانستان درلود. د انسانی په لحاظ بهترین انسانی تر ټولو بهترین تشکیل دی. واقعیتونه د داسې هوا او راغارونه د داسې هوا او دا ټول شیان په افغانستان کې موجود و. زره هیله چا په خور په کرام کې وړکی او لوی چا پورې توپشي درلود. درې زره ټونکې درلود. نوې هوایي ډېرې منظم دي. سکاټ درلود.
د افغانستان مسلح ځواکونه له خپلو ټولو تجهیزاتو سره په کورنیو جګړو کې له منځه ولاړل. د پخوانی شوروي هڅه دا وه چې له اقتصادي اړخه هم په افغانستان کې کوم میراث پرېنږدي. اقتصادي کارپوه شعیب رحیم په افغانستان کې د پخوانی شوروي میراث داسې انګیري.
کابل پورې تخنیک پوهنتون نه چې نن موږ د تخنیک په برخه کې کدرونه روزي، دوهم د افغانستان ازبکستان دوستۍ پل دی چې نن هم د تجارت او د خلکو د تګ راتګ دپاره عمده وسیله ده. د مکریانو پروژه ده. یو بل د غزې د سردی بند دی چې نن هم ترینه استفاده کېږي.
په افغانستان کې د پخوانی شوروي سیاسي میراث بیا ویجاړونکی و. داود مایار وایي د شوروي په لاس د افغانستان اشغال د دغه هیواد خپلواکي او ثبات له منځه یوړل.
یو نظام دلته حاکم و، یو سیستم و چې که چیرې دغه یرغل حمله د تهاجم صورت نه وی نیولی، په افغانستان د یو حکومت یو نظام هغه و، موږ به شاهد و د یو قوي نظام.
که څه هم پر افغانستان د پخواني شوروي د یرغل یو څلوېښت کلونه تېرېږي، خو لا یې هم داغونه پر ځای پاتې دي. ډیری خلک په افغانستان کې اوسنۍ جګړې د پخواني شوروي د یرغل پایله ګڼي. له افغانستانه د شوروي ځواکونو له وتلو دوه دېرش کاله وروسته لا هم د جګړو د پای ته رسېدو کومه واضح حل لاره نه ده موندل شوې.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړې مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی، یو ستر حرارت ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون مې پکې کاوه.
پانیپت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانۍ او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه کړسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
بلے اوریدونکو پر یوټیوب سربیره زموږ فیسبوک پانه ته هم ورشي، ملیونونه مینوال لري. تاسو هم مینوال شئ، پانه در سره خوخه کی. په فیسبوک کې هم د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او خکلی ویډیوګانې کتلی شي. د خبرونې د سر موضوع دا و چې د افغان ولسمشر لومړی مرستیال یو ځل بیا پر طالبانو نیوکه کوي او وایي چې دغه وسلواله ډله پر سوله ییز ژوند باور نه لري. که پر دې او نورو ورځنیو مسایلو نظر لرئ، زموږ پیغام ثبتوونکي ماشین ته زنګ ووهئ. شمیرې دي 0 4 4 6 6 دا د دری خپرونې لپاره ده او پښتو خپرونې لپاره شمیره ده 0 5 2 3 6 1. تاسو کراته خپل پیغامونه ثبت کړئ، موږ به درته په راتلونکو خپرونو کې ولولو. او اوس هم ستاسو یو شمیر پیغامونه.
حکومت هم چې هر څه کوي هغه کوي، د خلکو سره یې نه نړوه او ظلم کوه او تکلیف جوړوه. طالب هم دا چې دا دوی ګرد دواړې ته دي دروغ سره وایي. السلام علیکم، د زه د هرات ولایت خبرې کوم. نو کورغ د ولسوالۍ څخه عبدالمات موږ دې د مهاجرو په دوه کاله درې کاله مخکې راغلي هرات کې اشاره کې ساتو رګریشن په سیمه کې د کورغ د ولسوالۍ کې مر سره هیڅ کومک شی نه رسوئ. دولت مونږ ته توجه نه کوي.
بله، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زر محمد حکیم له هلمند ولایت د لشکرګاه ښار کې د فتمات کیم. زما پیغام دا دی چې په هلمند ولایت کې د خوراکي توکو نرخونه ډېر ګران شوي دي، خصوصا هر شی چې دی که غوړي که دا نور کم شیان دي، دا ټوله ګران شوي دي. موږ د حکومت ته چارواکو خیر تجاران څخه مو دا خواهش دی چې دغه خوراکي توکي چې دي دا ارزانه کې په مناسب قیمت یې ورکړي. نو کم خلک چې مهاجر شوي دي یا مهاجرین دي، د هغو خو بالخصوص بیخي وس نه پرسېږي. نو موږ
د خبرونې دویمې نیمایي ته نږدې شو. وړاندې درته د ښځو په اړه شکست سکوت یا نور بستې پروګرام لرو، خو اوس 12:30 بجې دي. په مکړې لاندو خبرونو ته احمد تکل وړاندې کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د مدني فعال فرشتې کوهستاني د وژنې په تور دوه کسان نیولی دي او تحقیقات ترې روان دي. فرشته کوهستاني او رولی د پنجشنبه ورځې په ماښام د کاپیسا په حصه اول ولسوالۍ کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو ووژل شول. د سالنګ لویه لاره له تیر ماښام راهیسې د موټرو د تګ راتک پر مخ بنده شوې. د سالنګ د ساتنې او څارنې اداره وایي د درنې واورې او طوفانونو له کبله یې دا لاره بنده کړې ده. د پکتیا په مرکز ګردیز ښار کې دوه سیمه ییز پاڅون کوونکي د وسلوالو مخالفینو په برید کې ووژل شول. ګڼو هیوادونو د کورونا د نوې بڼې د ثبت خبر ورکړی. ویل کېږي د کورونا دا نوې بڼه تر پخوانۍ هغې چټکه خپریږي خو وژونکې نه ده. څلور پیښې په اسپانیا، یوه په سویډن او دوه په کاناډا کې ثبت شوي. په یو شمیر اروپایي هیوادونو کې د کورونا پر ضد د واکسیناسیون له پیلېدو او د کورونا د نوې بڼې له ثبتېدو سره هممهاله په نړۍ کې په دې وایرس د اخته شویو کسانو شمیر تر 80 میلیونو واوښت. په ایران کې د سختو واورې د ورېدو له کبله لږ تر لږه 10 کسان مړه شوي دي. د ایران دولتي تلویزیون پرون وویل چې یو شمیر غرختونکي هم لا درک شوي دي. او سر لنن یک شنبه د میلیونونو هغو امریکایانو معاش قطع کیږي چې د وزګارتیا پر مهال یې ترلاسه کوي، ځکه ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کورونا وبا له اقتصادي زیانونو سره د مقابلې لپاره د کانګرس د پریکړې له توشیح کولو ډډه وکړه.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. دغه خبرونه مو چې اوس په لنډیز سره واورېدل تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې کتلی شئ. پاتې د ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ او آر جی. که چیرته د خبرونې په اړه نظرونه لرئ، بیا هم یادونه کوم چې زموږ پیغام ثبتونکي ماشین ته زنګ ووهئ، ځکه د اس ایم اس صفحه مو یو څه تخنیکي ستونزې لري. نشو کولی چې ستاسو اس ایم اسونه د 1903 شمیرې له لارې ترلاسه کړو. زموږ د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده د پښتو خپرونو لپاره 0 و 2 3 1 1 6 او د دری خپرونو لپاره 0 4 8 6 0 0. نو دا زموږ د خبرونې شمیرې دي. تاسو کولی شئ زنګ ورته ووهئ. له لنډو خبرو وروسته تاسو ته د ټوټ غږ کیږي او له هغه وروسته تاسو کولی شئ چې خپل پیغام راته ثبت کړئ. کولی شئ د خبرونې په بیلابیلو موضوعاتو نظر راته څرګند کړئ. د خبرونې د سر موضوع مو دا و چې په افغانستان کې لومړي مرستیال یو ځل بیا پر طالبانو لفظي بریدونه کړي او ویلي دي چې افغان او طالبان په سولې ژوند او افغانانو سره په ګډ ژوند باور نه لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
ازادي رادیو د سهار لوو د ماخام تر وو بجو خبرونه لري. د ماخام لوو د سهار تر وو بجو بیا په همدې چپه باندې د امریکا غږ آشنا رادیو اوریدلی شئ.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
معنی است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه فکر کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپاره ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
وسم لجمن سره سم 19 پروگرام نور بستی او یا هم شکست سکوت چې قربانه زموږ همکار ملالی بشیر ده.
نور بس دی
شکست سکوت.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاست. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې نور بست یا شکست سکوت خبرونه ده. د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر اوو بجو په منځنۍ صفد ولس شپږنیوي او اف ام سل اشاریه پنځه دوام کوي. زمال علی بشیریم او دا پروگرام پر مخ وړم. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې ولې یو شمیر کورنۍ د انجلۍ پر زیږون د خپکیږي او غواړي نارینه اولاد ولري. د کوچنی د جنسیت په تعین کې د مور رول ډیر وي او که د پلار. پر دې موضوع را سره د خبرو لپاره نن زموږ میلمنې ډاکټر نجم سما شفاجو او ټولنپوه فیروزه نوري خبرې کوي. ورځو فیروزه نوري را سره پر لیکه ده. دوی ته شرغلی وایو. سلامونه فیروزه جانی.
السلام علیکم. خوب هستین؟
مننه فیروزه جان چې له ازادي رادیو سره خبرې کوي. زموږ موضوع نن دا ده چې ځینې خلک په افغانستان کې د نجلۍ پر زیږون باندې خفه کیږي. دوی غواړي چې ډیر نارینه اولادونه ولري او نجونې ونه زیږي په کور کې. پر دې موضوع باندې ستاسو یو څه نظریات غواړو. تاسو موږ ته وایست چې په افغان ټولنه کې دغه دود ولې زیات سوی دی، د دې لاملونه څه کېدای سي؟
به نام خدا. متاسفانه در جامعه افغانستان بیشتر افراد مهنسی هستند که بیشتر اولادایشان پسر باشند و بدون کسی که در موردی که واقعا هر جامعه ما نیازمند هر دو جنس است به یک سمت ما فکر میکنم که وجود دختر در خانواده شاد بی‌ارزش است یا بیفایده است و رو میارن به طرف این که بیشتر پسر داشته باشن. متاسفانه این خواهانشون باعث ایجاد مشکلات زیاد در جامعه ما شده که ما شاهدش هستیم. چند روز قبل اتفاقات ناگوار افتاد در حالی که اصلا چنین چیزی نباید باشه و باید از خان جامعه در مورد اینکه دختر داشتن یا پسر داشتن باز شود. بگفتن داشتن وجود دختر در یک خانواده چقدر مهم است و همچنان با باور ازش پیپ برند که وجود هر دو جنس به خانواده مهم است، نه تنها بر وجود جنس دختر توجه کنند بر یک پسر. باید هر دو طرف با هر دو طرف و خصوصیاتش و فایده هایش پیدا برند که بتونن یک خانواده سالم بالاخره یک اجتماع سالم برسند.
بله
میشنوام.
بله بله، ډیره مننه. تاسو ویل چې د دواړو جنسیتونو اولادونه د ټولنې لپاره مهم دي او د کورنۍ لپاره هم. موږ به اوس ورسو د کورنۍ چارو وزارت ته هغې خبرې ته چې تیره اونۍ د جمعې په ورځ په کابل کې یوه سړي خپله میرمن وژلې وه او دا کار یې ځکه کړی و چې لور یې زیږېدلې وه. په دې اړه د کورنۍ چارو وزارت وین طارق آریان ازادي راډیو ته په لیږلي پیغام کې وویل د دژغه باورو.
یک مرد در حوزه نهم کابل همسر خود به خاطر ولادت دختر متاسفانه توسط چاقو به قتل رسانده و با کودک فرار کرده. پلیس به تعقیبش است. ما به زودی این جانی را بازداشت میکنیم و قانون سرش تطبیق خواهد شد از طرف نهادهای مربوطه و یادم مجازات خواهد شد.
تاسی د کورنۍ چارو وزارت د ویان طارق آریان ژغ واوریدی چې د ویل چې یو سړی په کابل کې په دې تور چې خپل میرمن یې وژلې او دا ځکه چې لور یې زیږېدلې وه دا سړی تښتېدلی دی او د کورنۍ چارو وزارت هڅه کوي چې دغه سړی ونیسي. ښاغلی طارق آریان دا پیښه د ناپوهۍ اوج بللې او له اړوندو بنسټونو او مدني ټولنې څخه یې غوښتنه کړې ده چې عامه پوهاوی دې ډېر کړي. تاسی د شاغلی آریان خبر واوریدله فیروزه جانی. دوی دولت پخپل وایي چې دا د ناپوهی اوج دی، نو په دې برخه کې د عامه پوهاوي لپاره د دولت مسؤلیت څه دی؟
برای اینکه که ما بتانیم به فهم جامعه ما افزایش پیدا کنیم چندین راه وجود داره. البته اگر دولت بخوان بتانه توجه کنه و اینا رو روی دست بگیره، مثلا برای افزایش آگاهی خانواده ها این رسانه ها یک چیز خوبی است که میتونه خیلی خوب با خانواده بفهمونه که واقعا وجود دختر و پسر هر دوتا با جامعه نیاز است. و همچنان برای این رسانه ها، این روانشناس ها، این استاد ها که در مکاتب، در دانشگاه ها، در هر جایی که به تدریس می پردازن یک نمونه خوب رسند تا که در اذهان جامعه را تغییر بدن. گذشته از ما بعد از جاهایی هست که اصلا به مکتب و به رسانه دسترسی ندارن، ولی این وظیفه بر دوش کسایی نیست که در مساجد به نماز و به خطابه می پردازن. مثلا ما اجتماعی ما اجتماع سنتی هست و به اعتقادشون به دین مذهب خیلی خیلی بسته هست. میتونی ما از طریق ملائمان های مسجد بسیار خوب افغان مردم را به خوبی بگرانه، در حالی که متاسفانه اجتماع ما زیاد صفت زیادی است که این جگی های خوب و مثبت بریت بکشانه، در حالی که ما خیلی نیازمند هستیم. در کابل خیلی آزا نسبت به ملایات خوب، اما واقعا وقتی که به داخل اوضای ولایات نگاه میکنیم هنوزم مساوات که چی اصلا حقوق اینا داده نمیشن، حقوق دختران. پس راهی از این که ما بتانیم اینا را به فهم و دانایی برسانیم، یکی همین که رسانه ها هست، روانشناس ها هست که میتونن بسیار خوب به مردم بفهمانن، استادا که در هر بخش کار میکنن، در مکتب هستن، در سالاد آموزی هستن، هر کجایی که هستن، و همچنان کسایی که در رأس خطابه دین اسلام هستن و تشکیلات دین اسلام هم میتن، اینا بهتر میتونن خوب به مردم اینا بهنشین کنن یا به قبولانن. بخاطر که ما خیلی به مذاهب خود باور و اعتقاد قوی داریم، پس از این راه ها میتونیم بهتر برسیم با این که فهم جامعه را در مورد این افزایش بده، در مورد این مسئله بتونیم از این مشکل رهایی بگیریم.
بله، دا چې د روغتیایي لحاظ یا د بیولوژیکي لحاظ په ټولنه کې ناپوهي زیاته ده او خلک نه پوهیږي چې د کوچني جنسیت اصلا پلار تعینوي. دا په دې معنی چې نارینه د ایکس کروموزوم انتقالوي که وای کروموزوم، او دغه ایکس یا وای کروموزوم چې د پلار د خوا څخه راځي د مور له ایکس کروموزوم سره یو ځای کیږي. کله ایکس کروموزوم سره یو ځای سي نو اولاد د انجلۍ زیږي، او کله وای کروموزوم سره یو ځای سي نو اولاد به نارینه وي. دغه یو ډیر په ساده الفاظو کې ما دا خبره وکړه، همداسې په ساده الفاظو کې آیا په مکاتبو کې دغه نه تدریس کیږي چې کوچنیان د بیولوژي له صنف څخه حتی دغه زده کړي او په کورونو کې خپل مور او پلار ته دا خبره وکړي، حتی د کوچنیان لکه دا چې په پوهوي؟
درست است. مثلا در مکاتب بعض وقتا ما مواجه شدیم، وقتی به مکاتب میرم اصلا امو حسی کتابی که تدریس مربوط موارد جنسی میشه کلن اون سفر بسته میکنن، میگن این مربوط شما نمیشه یا این مربوط اصلا خیلی موارد خوبی نیست که شما بیان بدهیم، بس بهتر از این رد شدیم. در حالی که مهمترین بخش همون است، یعنی ما تقریبا باید به سن خیلی خرد بعض مسائل بفهمیم، در حالی که خانواده ها نمیتونن این را بفهم برسانن. میگه دخترم یا پسرم بی تربیت میشه یا چشم خوشش باز میشه و خیلی موارد دیگر را میفهمن. از بهتر از رفتم در حالی که بیشترین تجاوزات، بیشترین این مثلا نافهمی ها که ایجاد میشه از نافهمی همین موارد است. باید به هر سن به اندازه‌ای که گنجایش شده داره به اندازه از این که او بتونه به فهمش برسه، بفهمونده شده نه بیشتر از اندازش. مثلا او در مکاتب تدریس میشه ولی این انتقال نمیکنه به خانواده. اونم بسیار سری چون خانواده ها در مورد این بسیار اساس هستن و خانواده اصلا به این مورد حرف نمیزنن. وقتی که حرف هم بزنن باید کودک ها بیرون بشن. به وقتی که کودک ها خودشون به این مورد حرف بزنن باید میگن چون باش آرام باش خیلی بد است، تو چرا باید به این مورد بگویی، دخترم خیلی بیادب شدی، این دیشدی، او رو سرکوب میکنن. باید میشه که دیگه هیچ وقت به این مورد گپ نزنن و حتی خودش هم از این موضوع شرم میکنن. متاسفانه به اجتماع ما بر خانما بر دختر خانما خیلی چیزا به شکل سری هست و اصلا او باز نمیشه به کسی. اگرم ببینی حیرت میکنن چرا باید چنین چیزی بگی، تو دختر ما پسر ما میخوای به چی آشنا شوه. پس این اذهان باعث میشه که حتی مدرسه‌ای را که میخوانم نتونه نشر بده یا اصلا عمو استادا درست به تدریسش نپردازن. چون ما بسیار حرفایی داریم که باید زده شوه به هر سن متفاوت، ولی در سن نمیفهم کتاب سن که چند که موضوع رو بیان کرد، در حالی که سن بالا هست ولی بازم گاهی وقت سری نگاه داشته میشه، بسته میشه، توضیح داده نمیشه، در حالی که باید بفهمن حتی به خانواده انتقال کنه و این سری میمونه که تا نسل فعلی ما به شکل سری پیش آمده که این باید به یک نحوه حتی به خود استاد این مکتب تدریس شوه، به والدین سمینارها گذاشته شوه. این واقعا بر تغییر اذهان اجتماعی ما خیلی موثر واقع خواهد شد.
تشکر فیروزه جانی. اوس هم ورځم د یو اوریدونکو یو پښتنه به واخلم. ازادي رادیو ته مهرباني وکړئ.
بلې ملالۍ بشیر ما غوړې خون.
بلې اوس تاسو ژغ اورو مهرباني وکړئ.
خوري سلامونه تاسو وړاندې کوم تاسو د رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته او تاسو دواړو مېلمنو ته سلامونه وړاندې کوم. خبره خدای شه چې کسر سره د اسلام لاسو مخکې د اسلام د ظهور نه چې خلک په یو ناپوهي کې قرار درلودی، د اسلام له ظهور نه مخکې هم دا جهالتونه وه، دا خرافات و رواجات و عنعنات مردمي وه چې خلکو به خپلې مړې ژوندۍ پټولې. دا ولې چې دوی به دا د لور د زېږېدلو څخه عار کوئ، هلته دې ښځې ته امنیت ورکوئ چې ده په خپله مور درلوده، او دا دې نه ویلې چې آیا که زه دا لور ژوندۍ په مځکه کې ښخه کړم نو زه به چاسه زېږېدلی یم. نو دا چې د اسلام ظهور وکړي، اسلام قرآن د هر چا قانون مشخص کوي، دا یو آسماني قانون و الهي قانون و چې اوس هم خلکو په دې الهي قانون په دغه عرصه کې عمل نه دی کړی. که چیرې قرآني قانون ته خلک ځیر شي او په دغه آسماني و الهي او په دغه کوشکنه قانون عمل وکړي، دا خبرې به نه وي. خبره داسې ده چې خوري دلته یو درې ابعاد دي، یو رواجات حاکم دي، عنعنات حاکم دي، بل دا خلک داسې فکر کوي چې میراث چې دی زوی وړي، یعنې لور هېڅ شی نه ده، لور یعنې زوی چې دی زما آینده کور آبادوي، زما آینده نسل آبادوي، او لور چې ده د بل د کور ده. دا یو ناپوهي ده چې و خلکو ته رسېدلې ده. او بله دا ده چې هغه خلک چې په قراو قصباتو کې زندګي کوي هغه رسنیو ته هم لاسرسی نه لري، او هغه هم په دغه کې لپار دي. او بل زموږ علماو چې زه خپله یو دیني عالم یم، زموږ علماو دغه مسؤلیت نه دی ادا کړی. زموږ علماو پر هرې موضوع باندې خبرې کړي دي، اما پر درو موضوعګانو باندې چندانې خبرې نه کوي. یو دا د رشوت او د فساد چې خلکو چې تشریح شي دا اتمش ابعاد لري، او بل د دغه مواد مخدر موضوع، او بل د سودو د حقوقو موضوع، دغه زموږ علماو شاته غورځولې ده. نو زما غوښتنه دا ده چې پر دغه موضوعګانو باندې خبرې وشي، خلکو ته آګاهي ورکول شي چې آدم علیه السلام خدای تعالی پیدا کړي، د دې اوزرو ته هغه ورسره پیدا کړه، یعنې نک او پلار ته ضرورت لري، همدغسې مور ته ضرورت لري. او د کوچني تربیت اول په مور باندې کېږي، او مور څه چې په لمانځه کې هم دعا کوو، دا وایي چې خدایه ما وبخښې، زما مور و پلار وبخښې. دا ما نظر
ډیر مننه قاری صاحب، تاسو نظر مو واخیستی او ډیر ښه نظر وو. تاسو یادونه وکړه چې زموږ په ټولنه کې داسې ناوړه دودونه سته چې خلک فکر کوي چې د نارینه اولاد د دوی نسل پر مخ وړي، او همداراز داسې هم لیدل کیږي که تاسو پام وي چې زموږ په ټولنه کې خلک فکر کوي چې نارینه اولاد د اقتصادي لحاظه د دوی د پاره شوي او د کورنۍ مالی چارې پر مخ وړي. نو تاسو د اسلام د دین یادونه وکړه قاری صاحب، د اسلام پیغمبر زوی نه درلود لکه ټولو ته چې معلومه ده، او د ده نسل د لوڼو پر مخ وړی دی. دا خو یوه بله خبره سوه چې د نسل پر مخ وړلو په برخه کې سوه. بله خبره دا چې د اقتصادي برخې میرمن فیروزه نوري زموږ میلمنه ده. فیروزه جانې، تاسو که په دې اړه زموږ اورېدونکو ته څو خبرې وکړي چې خلک نه غواړي چې نجونې له دې کبله چې دوی د مالي لحاظه د خپلې کورنۍ سره کومک نسي کولای، دوی نارینه اولاد غواړي، په دې برخه کې آیا تاسو فکر نه کوئ چې خلک خپل نجونې و ښوونځي ته ولیږي، هغوی همدا رقم همداراز لکه خپل نارینه اولاد چې روزي هغوی هم همداسې وروزي، د تعلیم په ګاڼه یې سنبال کړي چې هغوی هم د خپلې کورنۍ سره په اقتصادي برخه کې اوژه په اوژه کار وکړي، او د دوی په اقتصادي برخه کې په مالي برخه کې هم مرسته وکړي چې پر دوی باندې بیا د نارینه او ښځینه اولاد توپیر نه وي؟
اگر به دخترها این فرصت داده شده که بتونن تحصیل کنن، بتونن خود به جای برسانن، بعد مطمئنن همچون مردا خواهد توانستن که برن وظیفه اجرا کنن و به خانوادهشان، به اقتصاد خانوادهشان همکاری کنن. البته چون بین دختر و پسر هیچ تفاوت وجود نداره، اگر فرصت به دختران داده شود مطمئنن دختران از عهدهش برآورده میتونن. اگر بیاین به شهر نگاه کنیم، به کابل که اکثر دخترایی که به شاغل هستن وظیفه اجرا میکنن، با خانوادهشون همکاری میکنن و همکارایشون خانوادهشون از همکاری دخترایشون واقعا سپاسمند هستن. بعضی خانواده هستن اصلا پسر ندارن، به خانوادهشون دختر هست، ولی کسی که اونا را میتونه اکمال بکنه از طریق مادی همه دخترایشان هست، یا اصلا هستن یک پسر دارن، کلن دختر زیاد دارن و اون دخترها میتونن یک سلسله کمک های مالی به خانوادهشان انجام بدن. چون وقتی که به یک خانواده، وقتی که جو خانواده ما داخل میشیم، همکاری همه لازم است، از پدر که کلان خانواده و مادر هسته، شروع تا به تمام عضو خانواده در همکاری به خانه عضویت خواهد داشته. به این خاطر پس وقتی که به دخترم فرصت داده شود تا بتانه تحصیلات خود به پایان برسانه، بتانه به یک جای خوبتر و مناسبتر برسه، مطمئنن دوش خانواده برای ارتقای تنها از لحاظ مادی نیست، از لحاظ معنوی رسیدگی خواهد کرد و ما مطمئن هستم که از عهدهش خیلی خوب خواهد برآمد. چون تجربه ها نشان داده که دخترایی که واقعا از لحاظ مادی و معنوی توانسته خانوادهشان به سطح بالاتر برسانند.
تشکر فیروزه جان، استاسی خبری مواردی. اوس هم هڅه کوم چې یو بل اوریدونکی برا واخلم. بله، مهربانی وکړئ، آزادی رادیو ده.
سلام علیکم. خوده
وعلیکم سلام. استاسی جغ او روخ پل نوم یاد که او پشتنه کلری ها غهم وکی
پشتنه خومزاده نظر میداده چیز مور پا اساسی قانونو اونو که ده وقت چرا روان دی کمزوری ده دیره کمزوری ده زکه چی ده شده و ده نر پرک چرا غلی ده اغا پا دیه سبب را غلی ده چی دلتا شده پا میراز کی وړي، یعنی ښځه که پاته شي یو سړی مړ شي پنځه دانې لوڼې یا دوه دانې لوڼې پاته شي، هغه قریبان یې میراث بولي، انسانان یې نه بولي. دا یو کمزوري زموږ په قانون کې ده. که اوس موږ په ایران کښې دغه وکړو نظر واچوو، د ایران و قانون ته هغه که یو لور پاته شوی وای، د یو پلار میراث یې وایي دغه یو لور ته پاتېده، نو دلته دغه کمزوري دي چې دا خلک د اسلام هم بعضې ناخبره هغه
آیاتنا شریفون نه دی ورمالم چې دوی به ای زندن قتلات فکما ګنا باندې تاسو هغه مؤمنان وژنی چې نه تاسو سره لیدل نه خبرې کړې دي نه تاوان در سوال او تاسو وژنی دا په هغه وخت چې مسجد د جالت د آیاتنا شریف لا نازل کړل خبره دا ده چې دلته موږ په قانون کې کمزوري لرو موږ د حکومت د خوا کمزوري لرو موږ حکومت دغه چې نه دی چې دغه سي دغه خبرې په اجرا کې یعنی کله دا کلی و د سترو دغه پر رائے باندې کېږي کارونه د ملک پر رائے باندې کېږي هغه د کلی د شورا پر دغه باندې کېږي پلانې په میراث کې دی پلانې دا چې دی پلانې چې دی دا چې خبرې دلته دغه کېږي د اسلام او د کتابو د خدای او د رسول پر قانون باندې نه فیصله کیږي نو دا یو کمزوري ده چې دلته خلک دونی د جهالت د دې چې کزه دغه سړي ته یو پیشنهاد وکم چې د خپل شته شي د کړی ده او د کوچنی دیول دی نو دی بیا ولا چې د خوبم دغه یو نر ځان ته وای دی بیا د یو پیشی چنگوٹای جور کی دی دی یو دمرک چنگوٹای جور کی دی دی بیا یو بل کار وکی نو بیا جد بیا اصد مجرم وگنی چی ولی چی تا ما تا زوی پیدا نکه نو دا یو نخبری دا دا یو دا خدای پاک یو دا جهالت دا دی چی پر دی ملت بانجا دا کری دی منانا
دیر منانا ستاسی تبصیر مواخستا اوز هم داکتر نجم سما شفاجو را سر پر لیکه دا داکتر سیب خپراونی تشر اغلاست
ډیر مننه خپل د مینې ډک سلامونه تاسو ته او تاسو د رادیو درانه اوریدونکو ته وړاندې کوم په دې هیله یم چې صحت ولري او د لور او زوی موضوع مهمه ونه ګڼي ان شاء الله
ډیر مننه ډاکټر صاحب چې تاسو د ازادي رادیو سره یاست لومړی خو به دا درته درڅخه پوښتنه وکم چې لکه تاسو ته چې معلومه ده تاسو به موږ اوریدونکو ته بهتره تشریح کړئ چې د کوچني جنسیت د کروموزوم جوړې تاینوي چې د مور او پلار څخه انتقالیږي د انسان په بدن کې هره حجره د کروموزومونو درویش جوړې لري که پلار ایکس کروموزوم انتقال کړي د مور له ایکس کروموزوم سره یو ځای سي او ایکس ایکس په جوړې سره انجلۍ زیږي او که پلار وای کروموزوم انتقال کړي نو د مور د ایکس کروموزوم سره یو ځای سي او ایکس وای کروموزوم د پلار د خوا څخه انتقالېدو له کبله کوچنی اولاد نارینه زیږي که تاسو دغه پروسه یو څه نور هم زموږ اوریدونکو ته تشریح کړئ
لکه څنګه چې تاسو هم ډېره واضحه خبره وکړه خو زه به ساده تر ووایم چې درانه اوریدونکو خطره په عامیانه ژبه باندې وپوهیږي په هر صورت سره ښځه هغه لري کروموزوم لري چې لکه څنګه چې تاسو هم وویل چې ایکس ایکس لري او نارینه چې دی نیمایی کولای شي چې لور وزیږوي نیمایی کروموزوم یې کولای شي چې زوی وزیږوي په هر صورت کې کدا د زوی کروموزوم د نارینه د ښځې کروموزوم سره یو ځای شي زوی به راوړي که چېرته دا د لور کروموزوم د لور کروموزوم د ښځې سره یو ځای شي نو لور به وزیږوي نو په هر صورت کې مونږ ویلی شو چې د ښځې دواړه کروموزومونه د لور کروموزومونه دي او د نارینه کروموزومونه نیمایي د لور او نیمایي د زوی کروموزومونه دي نو که چېرته یو کروموزوم د لور د ښځې د لور سره یو ځای کېږي هغه د لور راوړي که چېرته د نارینه د زوی کروموزوم د ښځې د لور کروموزوم سره یو ځای شي دا زوی راوړي نو په هر صورت کې د جنسیت د تعینولو کروموزوم د نارینه پورې اړه لري خو بدبختانه زموږ په ټولنه کې داسې رواجونه دي چې بیا که چېرته ښځه ډېر بچې لورګانې ولري نو وایي چې دې ته بله ښځه کوو چې دا ښځه چې دا همیشه لور راوړي یا ډاکترانو ته بیایي چې داسې دوا ورکړه چې دا انګور مې یا دا لور مې زوی وزیږوي حال دا چې دغه موږ واضحا پوه شو چې د جنسیت په تعینولو کې چې زوی دی که لور دی په هغې کې 100% چې وای کروموزوم دی هغه په نارینه کې دی په ښځې کې خو نه دی چې ښځه موږ ډاکترانو ته ورولو ځغلوي لوی ملایانو ته یې ځغلوو چې د زوی تعویزونه ورته وشي او دا مختلف خوراکونه ورته ورکول کېږي لکه لم لکه ژیر غوړي لکه نورې داسې خوراکی مواد ورته ورکول کیږي چې دا ښځه د ګرم مزاج شي، دا ښځه د قوي شي، ملای ګرم راشي، مزاج ته تغییر ورکوي چې دا د زوی وزیږوي. حال دا چې تعین د جنسیت نارینه پورې اړه لري، او که چیرته نارینه هم که ډاکټرانو ته بیول کیږي هغه کې هم د زوی کروموزوم ته مونږ اغوږنه، یعنی داسې فاکتورونه چې وای کروموزوم قوي شي کېدای شي چې ډاکټرانو سره وي، خو زیاتره د جنسیت تعینول نارینه و سره دی چې د حقیقت باندې مونږ سترګې نه شو پټولی. د دې لپاره چې اولادو تعین دی،
بله
ډاکټر صاحب، نظر هم پوهیږي چې د خدای